او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د تورخم په پوله باندې لیک کړی دی. وایي په تورخم پوله باندې د پاکستان لخوا دروازه جوړولو باندې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ را روان دی، چې پاکستان له ایران سره لګېدلې پوله تافتان باندې هم د دروازې جوړولو کار پیل کړو، چې مقصد یې د ناقانونه تجارت او قاچاق لار بندول دي. ادارې وایي په پاکستان کې مبصرین په دې خبره د اندېښنې څرګندونه کوي چې په مشرقي پوله باندې خو د پاکستان ازلی دشمن پروت دی، خو په دې نور پولو سداسي مسله خو نه وه. او بیا که وکتل شي نو د پاکستان د پالیسۍ جوړونکو د دوراندیشۍ او معامله فهمۍ د کمی له وجې هم په شمالي او مغربي پولو صورتحال ښه نه دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان ته اکثر دا ګیله وي چې د پاکستان د قبایلي علاقو نه په افغانستان کې لاسوهنه کیږي، نو که دا خبر وي نو د دې د مخنیوي لپاره خو بیا د پاکستان او افغانستان پوله به محفوظ جوړول وي. او له دې حقیقت هم څوک انکار نشي کولی چې پولی څومره مضبوط وي هغه عمره به د امنیت وضع ښه وي او تر هغه به کمزوري کیږي. دریا اخر کې وایي باید چې پاکستان، افغانستان او ایران په خپلو پولو باندې د سار یو غوره نظام جوړ کړي او دوی د جذباتو په ځای د منطقې د امن او ترقۍ په خاطر ګامونه پورته کړي. هم په دې کې د ټولو ګټه ده. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان الیکټرانیک میډیا ریګولیټری اتارټی یا پیمرا چې پروژې کې د ځینې پروګرامونو د بندولو لپاره اقدامات کړي دي باید چې د دې نوبت تر دې نه وي را رسېدلې. د ادارې په وینا په کار و چې پروژه مبارکه کې ټول ټلویزیون چینل مستند عالمان خپلو پروګرامونو ته راغواړي او له اداکارانو او هنرمندانو نه په دې موقعه ډډه وکړي، ځکه چې د دې په وجه باندې روژه بدنامېږي او روژتیان ګمراه کیږي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې پیمرا به د پروګرامونو بندولو په ځای یو داسې کړنلار جوړ کړي چې غوره او اصلاحي پروګرامونه به وړاندې کړل شي او په حقیقت کې به ټي وي چینل خپلو کتونکو ته د روژې په حق له معلوماتي او معیاري پروګرامونه وخایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان حکومت باید د افغانستان لپاره د ژورې ستراتیژیک پالیسۍ پر ځای اقتصادي پالیسۍ ولري او په دغه هیواد کې د شوو تیروتنو څخه زده کړې ترلاسه کړي. بلخوا د نیشنل انټرست مجله لیکي چې د امریکا پخوانیو پوځي جنرالانو او ډیپلوماټانو د یو خط له لارې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره زیاته کړي. تفصیل د ګل احسان.
د نیوز ورځپاڼې کې لیکوال آیا زمیر په یوې مقالې کې پوښتنه راپورته کړې چې آیا پاکستان د افغانستان لپاره د ژورې ستراتیژیکې پالیسۍ ختمه کړي او که څنګه. په افغان جهاد کې د لوی قدرتونو په منځ کې جنګېدل د پاکستان تیروتنه وه، ځکه چې په هغه وخت کې د دې جګړې اوږدمهاله اغېز په اړه چا سوچ نه و کړی. د هغه وخت فوجي جنرالانو د غیر حقیقي او نه عملي کېدونکي یو اسلامي ریاست یا پان اسلامیک خوبونه لیدل. لیکوال وایي د جنرال راحیل شریف په موده کې دا خبره کېدله چې پاکستان کولی شي طالبان خبرو ترو میسته راکش کړي. پاکستان هم دغه احساس امریکایانو او افغانانو ته ورکولو، خو چې کله په دې کې ناکام مشغول نو د دې اثرات زیات وو او دواړو په پاکستان د دوه مخیزې لوبې تورونه ولګول. لیکوال وایي پاکستان له افغانستان جګړې څخه هیڅ قسمه زده کړه نه ده کړې. تاریخي ازماینې ډېرې ترخې دي او د دې ګټې هم نه دي ترلاسه شوې چې د افغانستان شتمنیو لکه حقانی او حکمتیار او یا نور به د هغه هیواد چودریان جوړ شي، خو پاکستان نه پخوا او نه هم په مستقبل کې په دې کې کامیابی ترلاسه کولی شي. لیکوال وایي چې د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې مداخلت پکار نه دی. په هغه هیواد کې پښتون، تاجک او یا که جنگ سالار واکمن وي نو په دې کې د پاکستان هیڅ کار نشته چې لاسوهنه وکړي. کچري افغانان د خپلو مسلو حل نشي راوستلې او جنگ په لور ځي نو پاکستان ته په داسې حال کې نه ده پکار چې په هغه هیواد کې امن راولي. روسیانو کوشش کړی و خو ناکامه شول. بیا امریکایانو له 15 کلونو راهیسې خپل وس وکړ خو ناکامه شول. د نړۍ دوه لوی طاقتونو په افغانستان کې امن راوستو کې ناکامه شوي، نو څنګه ممکنه ده چې پاکستان به دا کار وکړي؟ لیکوال ایاز امیر د مقالې په پای کې لیکي چې له هند سره د کشمیر او نور تاریخي خاطرې دي چې ورسره اړیکې پیچلې دي. همدغه شان له افغانستان سره د ډیورنډ کرخه ده چې له وجې اړیکې ترنګلې دي. د پاکستان واکمن باید اوس له هغه خوبونو رابیدار شي او دا مسله په جدي توګه حل کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي چې د دې میاشتې په سر کې د مشهور جنرالانو او د پخواني ډیپلوماټانو یوې ډلې ولسمشر ته یو لیک واستولې چې پکې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د فوزي عملیاتو خبره شوې وه. د خط لیکوالانو په خبره افغانستان هغه ځای و چې القاعده او ملګرو یې لومړی د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونه پلان کړي وو او له هغه ځای دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی. او په نننی وخت کې دا خبره ډېره مهمه ده چې نړیوال سختدریز غورځنګ د ماتولو لپاره په پراخه کچ هڅې وشي. مجلې کې په خط کې په غیر منطقي توګه د دې خبرې جواز وړاندې کولو کوشش شوی چې ولسمشر باید په افغانستان کې د امریکا سرتیرو موجوده شمیر پر ځای وساتي. د نیشنل انټرس مجلې کې په یو وخت کې به امریکایان دا پریکړه کوي چې د افغانستان لپاره څرنګه پالیسي غواړي، چې آیا دا به په لومړیتوبونو کې او که آیا دا به هغه پالیسي وي چې د سیاسي، کلتوري او جغرافیایي حالاتو وروستو جوړه شي. مجلې لیکي چې ولسمشر به د افغانستان په اړه دغه مشورې رد کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د دې هیواد د خزانې وزیر ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او IB اوس هم خفیه پندونه کاروي. البته د لګښتونو د حساب لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی دی. د مقالې مهمې برخې د اسرار عالم مومن.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسغدار تیر ورځ اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل یوازې دوه ادارې دي ISI او IB چې اوس هم خفیه پندونه استعمالوي. یعنی د پاکستان د دې استخباراتي ادارو لګښتونه نه دي په ډاګه. نوموړي وویل چې کوم وخت دوی په حکومت کې راغلل نو هغه وخت څلور دېرش ادارې وې چې خفیه پندونه به یې درلودل او حساب یې چاته په ډاګه نه وو. خو د په خبره د کابینې جوړولو یوازې څلور ورځې وروسته دوی د دوه دېرش ادارو پټ فنډونه ختم کړل. اوس یوازې ISI او IB خفیه فنډونه لري. خو د دوی د لګښتونو د حساب لپاره هم یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی. اسغدار ویل وزیر اعظم په دې لړ کې دومره ښه کار کړی چې تر څو دوی ګوند په حکومت کې وي نو تر هغو د استخباراتي ادارو پرته هیڅ یوه اداره خفیه فنډونه نشي درلودی. په مقاله کې راغلی په دې کې تر ټولو لانجمن پند د اطلاعاتو وزارت سره وو چې د خپل خوخي خبريالانو لور به یې ترې پیسې ورکولې. خو د مسلم لیگ نون حکومت څو کاله مخکې د دغه پندونو د ختمولو اعلان وکړو. خو د اطلاعاتو وزارت اوس هم د مشورتیا په نامه فند لري چې په حکومتي اشتهارونو خرج کیږي. لدې مخکې قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د جماعت اسلامي یو غړي د حکومت لخوا د بهرنیانو څخه د پرله پسې قرضو اخیستو مسله راپورته کړه او پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت له پکار دی چې له ملک څخه د قرضې ختمولو لپاره پالیسیانې جوړې کړي. همداراز د پیپلز پارټۍ غړي شازی عمري قومي اسمبلی کې بیا د دې لپاره په حکومت نیوکې وکړې چې د پاکستان په قرضو سود ورځ په ورځ زیاتیږي. خو د خزانې وزیر اسغدار وویل چې هغه دلته کې دا نشي ویلې چې ګینې د دوی په حکومت کې پاکستان ته په ورکړل شوو قرضو سود نه راځي. خو د په خبره له دې وړاندې چې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې کومې قرضې اخیستل شوې وي البته په هغو سود راځي. د پارلماني غړو د دیني وقفو په ځواب کې چې حکومت ته پکار دي چې د قرضو اخیستو مخکې باید دوی په اعتماد کې واخلي اسغدار وویل چې په راتلونکي کال کې د ممکنه قرضو په اړه معلومات د بجټ په خلاصه کې ورکړل شوي. خو د مکالیکون کې په خبره په بجټ کې ځینې داسې ډېری خبرې وي چې د پارلمان له غړو هم پټې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري ته. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني ارزښتونو کې د میلمه پالنې ارزښت باندې یو ریپورت ولرو. بیا به له وتلي ممثل حضرت ګل لونګ سره د هغه په تمثیل لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د رباب منګي او کلیوالي بندر ته هم تم شو. نومړي ریپورت ترازو میلمه پالنه د پښتنو په خټه کې اخګل شوی او پالنه یې له یو نسل نه بل ته پاتې شوی ده. خو په تیرو کلونو کې د جنگونو او بدامنیو له امله دغه ارزښت په یو شمېر سیمو کې کمرنګی شوی دی. د میلمه پالنې په اړه مو له څو تنو سره په دغه رپورټ کې خبرې کړې دي. د میلمه پالنه داسې یو پښتني ارزښت دی چې له زرګونو کلونو راهیسې را روان دی او تر ننه هم پالل کیږي. پښتانه میلمه ته خوشحالیږي او د خدای دوستی ګڼي. د میلمه پالنې په اصل کې د مینې، انسان دوستۍ، ملګرتیا او خلوص فلسفه نغښتې ده. پښتانه د خپل میلمه ډیر عزت کوي او ټول پام یې دې ته وي چې میلمه بې قدره او خفه نشي. لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې د پښتني فرهنګ تر ټولو غنی برخه میلمه پالنه ده.
موږ په خپل وږي خو کله چې میلمه را باندې را پیخیږي چې په کور کې څلرو ټوله مخې ته ږدو. زموږ د فرهنګ ډیره مثبته برخه همدغه میلمه پالنه ده. تاسو فکر وکړئ مخکې دی چې اسلام راشي افغاني ټولنې ته، نو په پښتنو ټبرونو کې دا د پخوانه دود وه که اسلام یې د خدای دوست ګڼي نو پښتنو بیخي خپل دوست ګڼلی دی. د رشاد صاحب یوه تبصره ما یو وخت لیدلې وه په حیات افغاني کې چې هغه رشاد ابنی وکدا و چې ولی هغه برخه چې ملمنو ته به افغانانو حتی د سړیمشي د پاره خپل خزی راوستلې واغې سره به کېنولي، ولی دغه برخه دوی حذف کړي ده؟ ځکه دا زمونږ د فرهنګ یو ډېر غنی برخه ده.
کله کله نه چې د پښتنو په خاوره د جنگ د بلا سورې خور شوي، پښتانه یو پر بل بے باور کړي چې له عملې د میلمه پالنې ارزښت هم کمرنګی کړی دی. اوس په کلو او بانډو کې خلک میلمه ته د شک په نظر ګوري. همدې خبرې ته د سټیج او راډیو ډرامو لوبغاړی زیورامان لالاخیل په خپلو خبرو کې اشاره کوي.
پخوا به چې جوماتونو ته مسافر لاړل، یو به ورپسې نښتی او بل به هم نښتی چې دا مسافر زما میلمه شي. اکثره به داسې راغی چې یو بل نه به پرې خفه شو. سره زموږ په کلي کې خپله داسې شوی د کوټ ولسوالۍ زربچی کلي کې چې بیا یې نمبر ورته کېښوده چې په دې میاشت کې چې میلمه راځي د پلانکي د کور به، که بله میاشت کې مسافر راغی د بل د کور به، تر اوسه پورې هغه نمبر شته خو مسافر نشته دی. اوس دا جنگ جګړې هر څه زیانمن کړ، نو زموږ دغه د میلمه پالنې کم دود دستور چې دی دا هم ډېر زیانمن کړی دی. وجه یې دا ده چې اوس هیڅوک په چا باور نه کوي، ولو که د هغه خپل کلیوال وي، خو چې د ده ځای ته راشي نو په دوه وجو به دا ډارېږي، یا دا چې ده ته ضرر ونه رسي، یا به دا وي چې څوک میلمه ته ضرر ونه رسي.
په پخوا وختونو کې چې له لرې وطنونو څخه سیلانیان او مورخین د پښتنو وطن ته راغلي، نو په خپلو یادښتونو کې د پښتنو د میلمه پالنې ذکر هم کړی دی. تناز لیکوال انجینر عباسین بهیر وایي چې میلمه پالنه د پښتني ټولنې داسې یو ارزښت دی چې بهرنیانو یې هم په خپلو یادښتونو کې ذکر کړی دی.
میلمه پالنه زمونږ یو پښتني ارزښت دی چې د اسلام د راتګ نه مخکې مونږ دغه ارزښت پښتنو ډیر ټینګ پاللی دی. په تاریخونو کې، په کتابونو کې د دې ذکر راغلی دی، بالخصوص په هغه کتابونو کې چې بهرانیان راغلي او په افغانستان کې ریسرچ کړی، څېړنه یې کړې ده، یا له دې لارې تیر شوي دي، یا دې خاورې ته لیدلو دپاره راغلي دي. هغوی ټولو د پښتنو د میلمه پالنې ذکر کړی دی په خپلو کتابونو کې، او دا خلک یې په دې باندې ستایلي دي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې د میلمه پالنې د ارزښت ګټه دا ده چې انساني اړیکې غښتلي کوي او راشه درشه د مینې او محبت په تار تړي. میلمه پالنه نه یوازې دا چې میلمه پاله کورنۍ درنوي، بلکې له زړونو نفرتونه هم اوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، حضرت ګل لونګ چې طبي ډاکټر دی، تر څنګ یې له تیرو شلو کلونو راهیسې په راډیو ډرامونو کې تمثیل کوي، خو تازه تازه تلویزیوني ډرامو کې هم تمثیل ته راوتی. له ده سره مو د ده د تمثیل په اړه یوې مرکې اورېدو ته رابولم.
لونګ صاحب، دا ووایه چې د بی بی سي نه علاوه نورو تلویزیونونو سره دې هم تمثیل کړی دی؟ د شمشاد تلویزیون د ملالې سریال چې ډېر یو زموږ د وطن تراجیدي پکې رانغښتې وه، په هغه کې مې کار کړی و چې هغه کې موږ سره د لرې پښتونخوا ډېر نومیالي لوبغاړي و، مینا شمس سره سره شاز محلیم و، کرن علي و، یوسف خان صاحب و. نو هغه زما دپاره ډېره یو ښه تجربه وه، ځکه چې ما مخکې په تلویزیون کې ما کار نه و کړی. نو د راډیو او د تلویزیون د تمثیل تر منځ یعنې څه بعضې فرقونه شته دی. په هغه کې زه د ملال پلار وم چې ملاله مسلم مینا شمس وه.
نو د هغه ډرامې کوم ډایلوګ درته زده دی؟
ابي صاحب، کیسه خو ډېره اوږده ده، خو چون دا یو حالات داسې راځي چې زه غواړم چې د دې کلي نه کډه وکړو. زمونږ په هغه کلي کې نورې شپې ورځې ډېرې سختې وي، نو زما لور چې ده هغه چې څومره د خپل کلي سره ډېره مینه لري، وایي چې زما ډاکټري د دې ولس امانت دی، او زه به د دې خلکو په منځ کې خپله ډاکټري کوم. د دې کلي هره لور چې ده هغه زما خور ده، او د دې کلي هر یو هلک چې دی هغه زما ورور دی، او زه د دې کلي نه چېرته نه ځم. خو زه بیا داسې حالاتو مجبور کړی یم، یعنې هغه خپل غیرت مجبور کړی یم چې د دې کلي نه کډه شم. نو هغه هم په جړه وي، بیا
به زم په جړای ما په جړا کې یو بل تلګي یو نزور ته بیا داسې وایم چې
دروغ دی دروغ دی بلاله لوري نو دې کلی کو بچنه ستا خور ده او نو دې کلی کو مالک ستا ورور ده ستا پلار ګډ غلام جان د دې کلی په سپینه جامه باندې تور داغ دی لوري تور داغ ما د دې کلی چیرته لرې بوزه چې دا سامې په کراره بوزه سامې په کراره بوزه
ډېرلا دا خو تا تمشیل کړی دی خو ته په خدای باور وکړه چې زما سترګو ته دې اوس وخت کې راوړلې یار
عابد صاحب دا یو څه موده وړاندې بیا د بیټي خیبر سره مونږ یو سریال وکړ چې هغه کې مونږ طارق جمال صاحب او نوشا بابا راسره هغه مې ډېره ښه تجربه وه تقریبا دوه درې میاشتې مخکې د ماتې کړۍ په نوم باندې
دا د ماتې کړۍ تجربه څه تجربه وه
نو یو خو دا تجربه په دې معنی چې یو خو لکه طارق جمال صاحب چې دا خو یو ډېر اوچت نوم دی او په فلمونو کې هم کار کړی دی تلویزیون کې هم تقریبا زما د عمر برابر تمثيل کړی دی او بیا زه دا هغه سره لکه زه دا هغه دوست زما د فار دا یو لکه پیسې یو چیلنج مو او دا لفظ زه دا هغه چیلنج نه بس بریلی را وته
که اوس ستاسي هغه د راډوي تمثيل برخه طرف شو چې تاسو ویل شي د بي بي سي د نوي کور نوي ژوند سره تا شل کاله تمثيل کړی دی ته په دغه شل کلونو کې په یو رول کې را سرګن شو او کنه داسې مختلف رولونه یې درکړي
بلا بل رول اول چې زه راغلم نو د هغه وخت زکه دا د موږ د نوي کور نوي ژوند ډرامه شته یو طالبي ډرامه راو د افغانستان د حالات سره سم روانه ده کنه یو سوف افراد نو اول زه د قماندان پنده په کردار کې مو به چې روسه د ایران نه کلمه مهاجرین راستنېدل نو زه د لالباس په کردار کې مو چې ما سره کوروادانې غټۍ و لاغه نو روسه بیا تقریبا دا اته نه هکنه کې چې زه د رحیمداد په رول کې مده عدالت لارم خاور رحیمداد
خا دغه خاور رحیمداد خو په خوا ممنون مقصودی او دغه د رحیمداد رول ډیر خلو بولو تاسو چې بیا راغلی دا غلو بولو بول او ستالو بول خاص فرق لرلو کنه لرلو زکه دا خو بیا پوریدونکو یو قسم بل ډول اغیز کوي تاسو څنګه وکول شول چې تدی د مغ رحیمداد په لهن کې راشي د رحیمداد په ټریکونو کې دی راشي او خلک دی په دې قانی کې چې تر رحیمداد نه وي
دا خو ډیر عجیب پخته دا اصلا خبره دا سره چې موږ نو سدي سپسیرا خو زبنګ استاد یو کما یعنی کم تر کما دلس کړي نو دا وي د تمثيل شاګرد پاتې شوی ما زما او د مقصودی شه طبي اواز لري دا سره ورته والی لري او تقریبا د لهجو ډیر توپیر نه لري نو دا یو ډیره ښه خبره و او د هنر په میدان کې چې هر چا متاثر شي په شعوري او یا لا شعوري ډول به خامخا دا وی رنگ په تاسو کې ښکار کیږي نو اوازونه سره ورته او زه داسیم د مقصودی شه د هنر د تاثیر لاندې ومه نو بعد الله په پاسه د پوسټینی بيخه په ما باندې جوړ راغ او
لونګ صاحب ک تاسو اوس د رحیمداد د رول نه هم د سلن غونډې یو ډایلوګ د مشال راډیو ریدونکو سره شریک کینو خوشاله بشو
ها ډیر مننه دا علادات زما ځو چې دی هغه عبد الله خچاکی لارو باندې تل او خارج ته بیا غوړو کوم انا غوړو کوم عزیزانو یو پروګرام دی هغه ته یو پیغام پر خود نو بیا د ما دا شویل چې هغه خپل ځی ته پیغام پر خود
واکه دا د چې کاله دا د بچي دا د چې کله ته چیرته زویا له کوره مرا ورشوې چې ناراضي واکه دا د چې کنه الا دا د بچي خو په خلاص وګونه واره دا د چې کنه که ته خپل کور ته رااله شي دا سی وبلا چې زما جنازه به د برکلی ازري ته راوځي
ډېر مننه حضرت ګل لونګ صاحب خدای دې ژوند دې لره
خوشاله اوسې ابي صاحب تاسو نوم ډېر ډېر مننه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی چې د کونړ سپان سیندی په زرګونه جری بزمکه خړوبوي کله یو په لوه ورته د غنمو د ښه حاصلاتو په ورکولو سره په خوا وړه امریکا ویل شوی و لبل په لوه د خکلی او شاعرانه فطرت په لرلو سره ورته د جلال آباد خار او شاوخوا سیمونه خلک په چکر او میلو ورزی د ننګرهار میشتو پرهنګیانو یو ډله کامی ته په چکر وتی و چې په یوې دیره کې د شوقي ځوانانو د رباب منګي په پروګرام ورپیښ شوی ول چې حالې په ریپورت کې درکوو در رباب منگی دا ساز د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ په یو کلی کې د شنو کروندو له منځه له یوې ډیرې څخه اورېدل کیږي، چېرته چې کلیوال شوقي ځوانان راټول شوي ول او د پښتنو په کلتور کې د رباب منگی د ارزښت یاد تازه کولو. په دغه بنډار کې کلیوال ځوان سخی جان شوقي د خپل غږ خواږه د مجلس په یارانو ویشل. ننګرهار میشتي فرهنګیان چې کامې ته په چکر ووتي ول په دغه کلیوالي بنډار ور برابر شوي ول. د سټیج او راډیوي ډرامو لوبغاړی شریف الله مسرور وایي موسیقی ته چې ځینې خلک د روح غذا وایي هغه هم دغه کلیوالي موسیقي ښیي.
په ښار کې موږ او تاسو موسیقي اورو، هلته یو شور وي، په مغزو بد لګېږي، هغه د روح دپاره سزا وي. او بلکې په کلي کې چې اورې په داسې ماحول کې په داسې هغه کې چې دا اورې د روح د تسکین باعث ګرځي، هغه غذا چې کوم ته وي هغه دغه موسیقي ده. او دا چې زه نه اورم سخوان کې یو بل دنیا کې ګرځم.
لیکوال او خبریال زیرک فهیم وایي چې د کلیوالي موسیقۍ له دغه بنډاره یې ځکه خوند واخیست چې دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده.
کامه د ننګرهار د امن ولسوالیو څخه ده او دلته دا زمونږ محلي یا کلیواله موسیقي اوس هم ژوندۍ ده او شاعران، لیکوالان یا کله کله شوقیان دغه موسیقۍ نه خوند اخلي چې دا زمونږ د کلتور برخه ده.
په دغه کلیوالي سندریز بندار کې یو شمېر هغو شوقیانو هم په ټپو ویلو خپل غږونه وازمایل چې تر دې دمخه یې له ساز سره چېرته شونډې هم نه وي پرانستي. څو لسیزې وړاندې د ننګرهار په هر کلي او هر اوجره کې په بیلابیلو مناسبتونو د کلیوالي موسیقۍ بنډارونه جوړېدل، خو اوس د بدامنیو له امله په اکثرو کلو کې دا دود له منځه تللی. خو په پرامن سیمو کې ځوانان د خپلو روایاتو د ژوندي ساتلو په خاطر وخت نا وخت دغه شان کلیوالي سندریز بنډارونه جوړوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
سترگی بیر تزو تاسو پرنگونو کی خمار خمار پلی گلرما او خود دعا تاسو تا کون زان تخیری کون نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستاسو دے جانا پی خبر ستاسو دے جانا سپ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگ پزڑ ظلم پزان پ نظر ظلم تاسو یہ پخ پلا کسی منگ تاسو کسی کو پے خبر گل گل پے خبر پے خبر ستاسو دے جان فطرت بخی منگلد سائل سندر تل ٹکور بزڑنا تاسو منگ تاؤخ کی بخین ولد محبت بخی منگ نستا سخل کا تغلستر کی تخت بزڑنا تاسو کبے سیل منگ تل وسی او وس وسی کو نور کو پے خبر چشمہ زگرے کوں نور کو پہ خبر